کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چری د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د سیمه د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو د وی ناستې کوربه ده. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټول ګډون حکومت په اړتیا باندې په دې ناسته کې خبرې کیږي. د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتو اندېښنې له واقعیت لرې بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه د پالیسیو په برخه کې ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیزې کړي دي. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره د جون په 15 کېدونکې لوبه لغوه کړه. په دې اړه د فدراسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د لوبې د لغوه کېدو علتونه نه دي په ډاګه شوي، خو د کاناډا په فوټبال فدراسیون او حکومت باندې ګڼ فشارونه وو چې د ایران له ټیم سره دا مسابقه ترسره نه کړي. په خپله سربیاعظم جسټن ترودو هم د لوبې په اړه مخالفت ښودلی وو. د مخالفو خلکو لویه برخه د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ او دوستان وو چې د ایران لخوا نسکوره شوه او پکې لسګونه ایراني، کاناډایان او د افغانانو په شمول د ځینو نورو هیوادونو خلک پکې ووژل شول. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره دا لوبه د نړیوال جام د چمتووالي په هدف ترسره کوله. د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبری بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان د پور د ورکولو لپاره شرط شی و چې د انرژي په برخه کې سبسایډي لري کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اساري زیرمو د کمیدو له کبله په روسي اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د آسماین له عمله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی وو. د امنیت شورا 15 غړیو پرون دې پریکړلیک ته رای ورکړې. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له عمله په 2006 کال کې بندیزونه ولګېدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان ویل چې هیواد په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. شاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبرې اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګنده کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ ګڼي. د بایدن اداره باوري ده چې چین لاس تر ګواښ پیښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. او سجد رادو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د چین، روسیا او هند په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د امنیت شورا سلاکاران نن پر افغانستان شخی شي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکو. طالبانو ژمنه کړې ده چې یو 8 کسیز پلاوی به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر لارو چارو خبرې وکړي. ځینې ښځینه فعالانې دې هڅې ته د شک په سترګه ګوري.
په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري، نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي؟
په کندوز کې د سپورت د فدراسیون چارواکي لوبغاړو ته ډاډ ورکوي.
نیت سرتاسری دی ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې، 9 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي.
لوبغاړي په دې ولایت کې څغواړي دا به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لری غني. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس تاجکستان ته مخه کوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه شهر نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایری شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیتي ډیالوګ وړاندې نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه شهر کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کوربه توپ او دریمه د هند په کوربه توپ جوړه شوې وه. د دوشنبه شهر په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبري وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پر ستونزې وشغیږي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خبرېدو په اړه اندېښنې شولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښیږي. په ورستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قماندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندیښنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر شزو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالو په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه سیسی راپور لري.
د طالبانو له لوري پر افغان ښځو او نجونو د بندیز زیاتونکو پالیسیو په اړه په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لري ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو څخه توقع لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغان میرمنو پاړه د څرګندونو په تړاو خبره کړي، خو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په دغه هیواد کې د طالبانو لوري پر خزو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پاړه د پالیسیو په برخه کې ویلي چې بشري وضعیت جدي اغیزمن کړای دی. نوموړي ویلي زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسي او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو اړخونو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته د درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل سویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لګکیو بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو له کار، تعلیم او له محرم پرته پر سفر بندیز او په جبري توګه د مخ پټولي هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد توند نیوکه او اندېښنې راپارولې دي.
د شزو انجونو له حقونو څخه د سرړونو د تورونو په لړ کې چې پر طالبانو لګیدل دي، یو مهم تور د انجونو د تعلیم مسله ده. طالبانو د انجونو د شونځو د پرانستلو لپاره تازه یو اتکسي زړه ګمارلې ده. دوی وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او شر به د ستونزو حل کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د شزو د حقونو لې بي فعالي ماریا تو تخیل سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د شونځو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې ده څنګه ارزوي؟
د
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسيزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کني او بل د ټولو نه غټه عجیب خبره ده چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود و نه لري او نارینه به څنګه خزه درک کی، څنګه به د خزه په هغه خبره دیغه نظر دیغه غختنه ټولنې ته وړاندې کی، یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده دیغه باندې پریکړه وکړي. که تعلیم د خزه حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټه جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولی کمیټه جوړي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي، د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته، نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبخ مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بل اخره د دې ښوونځیو په اکړه به یوه پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسیږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې، په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي، لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني، نو ښوونځو ته د دوی تګ دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به دوی پرېکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نسته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت په کې راشي، تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتخیل. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاین برخې د رئیس انتظار خادم تر سنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وای د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره احمد چروان دي. دغه کمیسیون وای شاغل خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوه دی، خو د سیاسي چارو شننکې متي الله خروټه بیا په دې نظر دی چې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسيونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوه دی. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسيونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیوات بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شته کې سره مخته روان د غنو کسانو رابطې نیولې دي. د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیوات ته راستانه شول او د دې سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسی او دندې تر سره کړې واغوي رابطې کړې دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د هغوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارض له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد ونه اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کی او هغه تعهدات په دوحه کې سوې هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه د ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نژدې اهداف تعین نه سي، په دې تعین سي چې دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوار شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
روختیا د شون شتمنی پروګرام کې تر 12 بجو وروسته دا موضوع لرو.
موږ معمولا چې کله خورزاکی ادو د عام خلکو فکر سم داس هغه کوچنیانو یا هغه مندو ته دي چې هغه وزن کم دي، اما خورزاکی اغلن تعریفي د غذایی مواد و افراط و تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکی یا سوی تغذی ده. نو موږ دا دو ډوله چې معمولا یو ته موږ حاد خوارزاکی وایو.
د متخصص ډاکټر دا څرګندونی او د دې تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
راپور نه وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د روسي په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پروندس مهال وکړه چې روسی ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسی پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شاوته مول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازې نه لوی لار چې پر دونیتسک سینتریجی او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غزي شي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسي د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز ویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبرې غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبري مجلې دی برخه ته ستړي مشي. د هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری. هغه چې مخالفانه وایي دولتي چارې ټکنې کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. ورسته به ستاسو څو پیغامونه هم راوخلو، خو راځي لومړی دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ رسپانې په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د روسیو هلو ځلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشرۍ یو ګروپ یو شاري بسته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو د سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. ورسپانه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخځاوه چې جدي او وی ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورسپانې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتېدو په خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وی چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنه کې د بد چلند مخه ورسره نیول کې شي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی، په کابل کې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتي دي چې ښځو او میرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. دا عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینه وو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیځ وی بلې چاپی خبرونه بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه شکل چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې کابل ونیو تر څلور او یا زره ډېر افغانان متحده ایالاتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته لوی میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتی ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتی مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدل یو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونې د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلي دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وایي چې وی کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په $3,000 کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وایي چې دا کور ډیر ګران دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولای چې کرایه ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانیدلي ځکه چې داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارټمان کې ژوند کوي. د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چارې د دې ټلیفون لامل ټکنې شوې دي. نور په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټا په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپل پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. 55 کلن مارک روټا لا هم په یو اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. له یو ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلی نو ته تیر اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندوز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې 28 فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و ادوجا بر ما افتخار
پا کندوز که اتویش ورزشی چانگی فعالیت که بیچه پا ولایتی و میلی کچه پا ورزشی سیالیو که گردون کرده ده. زمانگ ورزشکارانو در غیگنیوانی در بدن خکلا بوسکشی سوکوهنی جمناستیک تیکواندو کانپو جودو وشو در فوتبال والیبال کورش کیک بوکس او پا نورو ورزشی سیالیو که گردون کرده او خیل استراوړنی کندوستا راوړی دی.
د غیګنوینې د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او سش کال په ولایتي ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی وو او له ځان سره یې خیل استراوړنې د ولایت راوړی دی. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لیل الهام امنیت سرتاسری دی ځوانان کولای شي چې د نهه بجو د شپې پورې له اتو بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. موږ ملي لوبې په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي. خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړي بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخی وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش د سیوسانګه د سی د انسان د صحت لپاره هم مفید او فائدہ لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم خلکو سره مینه محبت لري او دولت طرف نه حمایه کیږي او ورزش خوده سی وس هم ترقی یعنی کړي هو کوم کمای پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په کندوز کې په بیلو بیلو ورزشي څنګه کې اتوبیش ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او خېلا سراوډنې هم د ولایت تراوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
من نبی احمد زما له خوست ولایت نه خځو موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت انجونو ته د خونځې اجازه نه ورکړي باید په ټول افغانستان کې د انجونو خوندزی پرانیزي ولې چې موږ تاسو انجینی خوندزی ته اړتیا لري. لکه څنګه چې افغانستاني مینو پوس خځې جوړوي خو بیا هم ولې دا رقم ته پریکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې به جدي غوښتنه دا ده چې زر ته ژره دي د انجینر په مخ خوانځي خلاص کړي چې د ټول مشکلات خلاص شي. ځکه چې ټول نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي. باید د کومه پریکړه چې دا باید دوی واخلي خپل خوانځي پرانیزي چې زموږ تاسو انجینر د خوانځي څخه برخمن شي او پرتونکو کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واتس اپ لیکه دا پیغام پریدم. کمې مرستې چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي هغه مرستې ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرستې کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراته دي خصوصا د بابا صاحب په کم کې خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکولو ته سخت ضرورت لري. نو نړیوالو موسسو څخه مو دا هیله ده چې بابا صاحب کم ترشی او د کورونو سروي وکي او مستحق خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکي. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبري مجله کې اسما برخه هم دومره وا په نور خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.